شوي د ازادې رادیو ماخمنه خبري مجلې ته خرغلست قدرمن اوریدونکو په دې نیم ساعته خبري مجله کې چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم خبرونه او راپورونه لرو. روس تل دې چې ولسمشر حامد کرزی د خلکو د شکایتونو لمخې د امریکا خاصو ځواکونو ته له میدان وردګو څخه د وتلو امر وکړ. آیساف وایي چې د دې ولایت له ملکي وګړو سره د ناوړه چلند ادعاوې به په جدیت سره وڅېړي. په دې ماښامنۍ خبري مجله کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات خبرونه واورئ چې فرشتې جلال زئی چمتو کړي دي.
ناټو وایي داسې اسناد لا تر اوسه په لاس کې نه لري چې د هغوی دا او ثبوت وکړي چې په وردګو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو سره بد سلوک شوی. د دفاع وزارت وایي د امریکا د خاص ځواکونو به تر دوه اونیو پورې نه میدان وردګ څخه وایستل سي. د مشرانو جرګې په ایران کې د افغانانو د وروستیو اعدامونو لړۍ په شدت غندلې ده. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن رسمي اعلان وکړ چې سرج سرکسیان د فبروري 14 نیټه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات ګټلي دي. د خبرونو تفصیل: ناټو وایي داسې اسناد په لاس نه دي ورغلي تر څو هغه اداوې ثابت کړي چې په رښتیا هم امریکایي ځانګړو ځواکونو په وردګو کې له خلکو سره بد چلند کړی. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویان جنرال کاتسکوت نن په کابل کې خبریالانو ته وویل:
We take all allegations of misconduct.
د وای موږ د بر چلند پړه هر ادعا جدي انګیرو. په دې اړه پراخ څېړنې روانې دي، خو تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه شوي چې ثابت کړي چې امریکایي ځانګړو ځواکونو به په رښتیا هم بد چلند کړی وي. آیساف ویان دویل د افغانستان حکومت سره په ګډه کار کوي څو د مسالې سپیناوی وشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا خاص ځواکونه به تر دوه اونیو پورې له میدان وردګ څخه وایستل شي. د دفاع وزارت ویان د مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د جمهور رئیس د پرونی لارښوونې له مخې عمل کوي او په دې برخه کې کوم ستونزه نه لري. جمهور رئیس کرزی پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت ته امر وکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي ځواکونه تر دوه اونیو پورې له میدان وردګ څخه وباسي. د افغانستان مشرانو جرګې په ایران کې د افغانانو د وروستیو اعدامونو لړۍ په شدت غندلې ده. د دې جرګې په وینا د ایران د مخکنیو ژمنو له مخې داسې انګیرل کېده چې په دغه هیواد کې د هغو افغانانو د سزا چې په اعدام باندې محکوم دي په اوږده مودې بند باندې بدل سي. مشرانو جرګې په یوه اعلامیه کې له نړیوالو بنسټونو افغان حکومت غوښتنه کړې چې په ایران کې د کارګرانو په شمول د افغانانو پټ او ښکاره اعدامونه په جدي ډول تعقیب کړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي چې د دمشق رژیم د وسلوالو مخالفینو په شمول د اپوزیسیون له ډلو سره خبرو ته تیار دی. ولید المعلم نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل. وی ویل چې د روسیې د شمالي قفقاز په شمول د نړۍ د 28 هیوادونو وسلوال په سوریه کې د رژیم د مخالفینو سره په ګډو لیکو کې د دمشق د حکومت پر ضد جنګیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د سوریې د بهرنیو چارو وزیر سره په خبري کانفرنس کې یو ار بیا ټینګار وکړ چې په مسکو کې چې مسکو په دمشق کې د بهرنیو د حل لپاره د یو سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي او خبرداري ورکړي چې د بحران د سوریې د بربادي سبب ګرځیدلای شي. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي په سوریه کې د 2011 کال راهیسې لښت لږه او یا زره تنه په روان بحران کې وژل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت نن ویل چې په بریالیتوب سره یې د اورو درې په نوم د میزایلو ضد دفاعي سیستم پر مختللی ډولی ازمایلې ده. اسرائیل وایي چې د ازموینې د امریکا د متحدو ایالاتو سره په ګډه ترسره کړې ده. د میزایلو دغه دفاعي سیستم به اسرائیل ته د دې توان ورکړي چې د ایران لخوا د لرې واټن وشتونکو بالستیک میزایلو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د اسرائیل د دفاع وزارت نن وویل چې دا ازموینه د ارو درې دفاعي سیستم په پراختیا کې یو ستر ګامو چې واخیستل شو. دغه سیستم نوې ډول له پخواني سره دا توپیر لري چې په ډېر لوړ ارتفاع کې هم د اسرائیل د خاورې په لور ورتوغول شوي مزایل په نقشه کولای سي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو شورا د 28 غړو هیوادونو استازي غونډه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دغه 28مه غونډه د مارچ د میاشتې تر 28مه پورې دوام کوي. غونډه ته د بشري حقوقو د شورا مشر ناوی پیلی خپل کلنۍ رپورت وړاندې کوي او همداراز د سوریه، شمالي کوریا، میانمار، برما یا برما او ایران په ارتباط د خپل استازو رپورټونه به اوري. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې سرج سرکاسیان د فبروري په 13 په دې هیواد کې د جمهوري ریاست انتخابات ګټلي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویلي چې سرکاسیان په انتخاباتو کې لشتلجه 15.8% رای خپل کړي او د رقیب راوی هوانسیان 10% رای ګټلی وي، چې دوهم ځای نیولی هوانسیان چې پر دې انتخاباتو انتقاد لري. شاید د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د اعلان شویو نتایجو په اړه یو خبري کنفرانس څرګندونه وکړي. دغه ناکام کاندید پرون خبري اعلان ته وویل چې یو شت بیلابیلو شهرونو ته به ولاړ سي، د پنځم به پورز به په پلازمینه یوروان کې اعتراضي لاریون وکړي. او د امریکا د سینما هالیوډ د تر ټولو معتبر جایزې اوسکار ګټونکو پرون مخصن اعلان شو. په دې مراسمو کې نه یوازې امریکایي فلمونو فلم جوړونکو او هنرمندانو ته جایزې ورکړل شوې، بلکې یو شمېر غوره بهرني فلمونه هم د جایزې لپاره کاندید وو. د مراسم په لاس انجلس کې جوړ شوی وو او د امریکا د ولسمشر میرمن میشال اوباما لسپین ماڼۍ د ویډیو په مرسته په دغه مراسمو کې حاضر وه او د کال د تر ټولو غوره فلم جایزه یې اعلان کړه. ارګو هغه فلم چې د کال د تر ټولو غوره امریکایي فلم جایزه یې وګټله. د افغانستان څخه هم د بوسکشي بوایز یا د بوسکشي هلکان په نوم فلم اوسکار ته استول شوی و، خو کومه جایزه یې نه ده ګټلې.
د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په لویو ښارونو کې خبريږي. راپورونه کې به واوري چې د ایساف ویاندوی په میدان وردګو ولایت کې د سپیشل فورس یا د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا له خلکو سره د ناوړه چلند په اړه ادعاوې به وسیړي، او دفاع وزارت ویل میدان وردګو څخه د خاصو ځواکونو د ستلو په اړه د ولسمشر د حکم عملی کولو ته چمتو ده.
د دواب په جریان کې هغه قوتونه باید وځي او د امنیت په اړه باندې منګال په کافي قوت لرو په میدان وردګو د لوګر په ولایت کې.
د افغان ولسمشر د دې حکم په اړه په لویدیځو رسنیو کې هم ګڼ مطالب خپره شوي. په افغانستان کې د فساد مخه نیول کېدای شي او کنیول کېدای شي څنګه؟
په یو مملکت کې یو حکومت دی، دا باید د ګردن قوي وي. که هر زورواک په یو مملکت کې حکومت وي، تعدد د حکومت دا امکان نه لري.
په دې اړه مو له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې له مشر سره خبرې کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د بلخ ولایت خبریالان له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی په وړاندې د تشدد مخه ونیسي. د خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ. نور موضوعات هم لرو. ایساف ځواکونه وایي چې دوی به په میدان وردګ ولایت کې له خلکو سره د ځانګړو امریکایي ځواکونو د ناسم چلند موضوع په جدي توګه وڅېړي. د ایساف ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې به خپلې څېړنې له افغان امنیتي چارواکو سره په هماهنګۍ ترسره کړي. ولسمشر حامد کرزي پرون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د دفاع وزارت ته لارښوونه ورکړه چې تر دوه اونیو پورې له میدان وردګو څخه امریکایي ځانګړي ځواکونه وباسي. نسیم شفق په دې اړه نور حال راکوي.
له میدان وردګ څخه د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د افغان حکومت له پریکړې وروسته ایساف وایي چې دوی په دې ولایت کې له افغانانو سره د دې ځواکونو د ناسم چلند د ادعاو په اړه سیړنې کوي. د دې ځواکونو ویان جنرال ګوینټر کاتس کڅه هم په دې اړه څه ونه ویل چې د ولسمشر کرزی له غوښتنې سره سم به ځنګړي امریکایي ځواکونه له میدان وردګ څخه وځي او کنه. خدای سرګنده کړه چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې په امریکایي سپیشل فورس ډیر تورونه لګیدلې دي. دای وی مونږ د ناسم چلند په اړه ټول تورونه جدي نیولې او ډېرې هڅې کوو چې د دې مسلې په اړه واقعیتونه مشخص کړو. په وروستیو اونیو کې په میدان وردګ ولایت کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ناسم او غیر مسلکي چلند په اړه ډېر تورونه لګیدلې دي. تر اوسه مونږ داسې شواهد نه دي موندلې چې دا تورونه ثابت کړي. ولسمشر کرزی د یک شنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې دفاع وزارت ته دنده وسپارله چې له میدان وردګ ولایت څخه ځنګړي امریکایي ځواکونه وباسي او د هغوی دنده افغان ځواکونو ته وسپاري. افغان حکومت وایي چې سپیشل فورس یا ځنګړي امریکایي ځواکونه په میدان ورده کې په ناامنیو کې لاس لري او هلته له خلکو سره ناوړه چلند او پر هغوی زور زیاتی کړی دی. سپیشل فورس یا ځنګړي امریکایي ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات ترسره کوي، خو په یو شمېر سیمو کې خلک او افغان حکومت وایي چې دا ځواکونه عام خلک په ناحق وهي ټکوي او هغوی شکنجه کوي. خو دا چې د افغان حکومت له پریکړې سره سم به ځانګړي امریکایي ځواکونه له میدان وردک څخه ووزي او کنه، دا به دوه اونۍ وروسته معلومه شي.
په همدې حال کې دفاع وزارت وایي چې له میدان وردګو څخه د امریکایي سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي د فرمان عملي کولو ته چمتو دي. د دې وزارت یو ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل په میدان وردګو کې کافي افغان ځواکونه شته او کولای شي د امریکا د ځانګړو ځواکونو خلا ډک کړي. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
دفاع وزارت د ولسمشر د وروستي فرمان د عملي کېدو په اړه ډاډ څرګندوي او وایي چې دوی په میدان وردګ ولایت کې د امنیتي ځواکونو د کمښت ستونزه نه لري. د دې وزارت د ویان مرسیال جنرال دولت وزیر وایي چې د 203 تندر قلی اردو یا ولیوا په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې فعالیت کوي او کولای شي چې په دې ولایت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو خلا ډک کړي. جنرال وزیر د دوشمې پورز ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسمشر د فرمان عملي کېدو ته چمتو دي او د ټاکل شوې مودې په ترڅ کې به په میدان وردګ کې د امریکا کای سپیشل فورس دند افغان پاوسته وسپاری.
پرونی چې کوم هدایت صادر کړی دفاع وزارت ته د زموږ لپاره کاملا د منلو وړ دی او موږ په تدبیر کې اجرات کوو. د دوه هفتو په جریان کې هغه قوتونه باید ووځي او د امنیت په حق باندې د قوتونو په حق باندې موږ هلته کافي قوت لرو په میدان وردګ او د لوګر په ولایت کې. کوم مشکل وزارت دفاع نه لري. زه فکر نه کوم چې بهرنیان اړیکې او سلام علیکم وکړي، ځکه چې د رئیس جمهور فرمان دی او
ولسمشر کرزی د یکشنبه په ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې دفاع وزارت ته دنده وسپارله چې د دوه اونیو په ترڅ کې د میدان وردګ له اړوندو سیمو څخه امریکایي خاص ځواکونه وباسي. که څه هم ازادي راډیو ته د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا پر استول شوی فرمان کې یوازې له میدان وردګ ولایت څخه د امریکایي سپیشل فورس د وتلو خبره شوې، خو د دفاع وزارت چارواکي وایي که د لوګر په ځینو سیمو کې هم د دې ځواکونو فعالیت موجود وي، هغه به هم د ولسمشر له فرمان سره سم افغان ځواکونه پر غاړه واخلي. مشر روسل هغه له میدان وردګ څخه د امریکا د ځنګړو ځواکونو د وستلو خبره وکړه چې د دې ولایت اوسیدونکو د دغه ځواکونو د بد چلن په اړه پرله پسې شکایتونه وکړل. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي د سپیشل فورس او د هغوی له افغان ملګرو څخه چې د دولت له چوکاټ څخه بهر وسلوال دي ډیر پتنګ شوی. د میدان وردګ د ولایتي شورا مشر رفی وردګ هم د خلکو اندېښنې پر ځای بولی.
موږ هم دغه د ولستونو غاټ تر ولسمشر پورې ورسو او ولسمشر کمیسیونونه وټاکل. نتیجه کې دا وتل چې ولسمشر دا امر وکړ چې سپیشل فورس د امریکا خاص وکړي چې وردګ د درې ولسوالۍ کې د دې ووزي. شکایتونه بعض ولسوالۍ کې د خلکو دوراونه وي، د خلکو څو نفره د دونه سره وړي وو، هر ورځ په ولس ورسره مشکل کې و. هر کله چې د ولسمشر فکر ده او د ولس غوښتنه وه.
د ولسمشر ویان ایمل فیضی هم د یکشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل چې په میدان وردګ کې د سپیشل فورس په نوم امریکایي ځواکونه د خلکو کورونو ته ځي، خلک شکنجه کوي او کله ناکله یې یو شمېر ملکي وګړي هم په ناحقه وژلي یا یې بوولې دي. امریکایي چارواکو دغه خبره رد کړې ده او ویلي دي چې د دوی ځانګړو ځواکونو په میدان وردګ ولایت کې پر ملکي وګړو زور زیاتی نه دی کړی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
له میدان وردګو ولایت څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د استلو په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي د حکم په موضوع کې پاتې کیږو. د موضوع د لویدیز پر رسنیو کې هم پراخ انعکاس کړی چې د لویدیز څو ورځپاڼو ته اجمل اند کتنه کړې او په لنډي سر راته وایي چې په دې اړه یې څه مطالب خپره کړي دي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي له میدان وردګ څخه په دوه اونیو کې د ځانګړي امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د افغان حکومت غوښتنه افغان امنیتي ځواکونو ته د انتقال پروسه سختوي، ځکه له دې سره د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاتېږي. د ورځپاڼه په وینا د اقدام په داسې حال کې چې نړیوالو ځواکونو افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو بهیر پیل کړی، په پوځي عملیاتو کې ناباوري زیاتوي. ولسمشر حامد کرزی تیرونه افغان پوځیانو ته په وینا کې ویل په خپل عملیاتو کې باید د هیڅ ډول شرایطو لاندې له ناټو هوایي ځواک څخه مرسته ونه غواړي. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼه وایي له میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو په اړه د افغان حکومت امر د افغانستان د حکومت د هغه تازه هڅو په لړ کې یو اقدام دی چې غواړي له 2014 کال د مخه چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو ساحه محدوده کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په دې اړه وایي د میدان وردګ په ولایت کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو د مخنیوي په اعلان سره افغان حکومت په واقعیت څرګندوي چې دوی د نړیوالو ځواکونو د ناسم چلند په اړه سخت اقدامات خپل کړي. د ورځپاڼې په وینا دا اقدام د نړیوالو ځواکونو په اړه چې دا مهال د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې میشتې د یوې ژورې بدګمانۍ څرګندوی دی. نیویارک ټایمز وایي له میدان وردګ څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو امر د ولسمشر کرزي په شمول د ډیرو افغانانو نظر په ډاګه کوي چې د طالب وسلوالو ترڅنګ د نړیوال ائتلاف سرتیري هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل ګڼي. افغان چارواکو ویلي پر دې اقدامې د وروستي انتخاب په توګه لاس پورې کړی. دوی همدارنګ وایي څونه هڅه وکړه چې نړیوال ائتلاف په ځانګړې توګه د هغې د پاړه څېړنه کې مرسته وکړي چې ویل کېږي یو شمېر افغانانو لخوا چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو سره کار کوي په دې سیمه کې یو شمېر ملکیان وژل شوي، نیول شوي او یا ربړول شوي، خو د افغان چارواکو په وینا نړیوال ائتلاف ورته ځواب ورنکړ. نیویارک ټایمز وایي د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په افغانستان او نورو ځایونو کې ترسره شوې کړنې پټې ساتل کېږي او په اړه یې اطلاعات په سخته توګه څارل کېږي. د امریکا یو لوړ پوړي پوځي چارواکي د بیلګې په توګه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي تر اوسه نه پوهېږي چې د امریکا ځانګړي ځواکونه دې په میدان وردګ یا نورو سیمو کې ځای پر ځای ووسي او یا دې په دې ولایتونو کې په دې ماموریتونو کې برخه ولري. برطانوي ورځپاڼې ګارډین په دې اړه لیکلي په هغه ولایتونو کې چې له کابل سره پوله لري په وروستي یو کال کې وضع خرابه شوې او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه هڅه کوي چې پایتخت ته د وسلوالو د نږدې کېدو مخه ونیسي. د ورځپاڼې په وینا له میدان وردګ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه ښایي د واشنګټن لپاره یو پیغام واوسي، ځکه دا هیواد غواړي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزې لپاره یو شمېر سرتیري وساتي.
له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین وایي د دوی اداره په هیواد کې د ځمکو د غصبینو پر یو راپور کار کوي چې د کرنې وزارت لخوا ورته استول شوی او په هغه کې راغلي دي چې لسګونه زره جریبه ځمکه د اچلبته دولتي ځمکه د پټول افغانستان کې د یو شمیر زورواکانو لخوا غصب شوې ده. ډاکټر لودین وایي حکومت باید له دې کسانو سره قانوني چلند وکړي. له دې مخکې هم کورنۍ او رسنیو د یو شمیر هغو کسانو نمونه خبر کړي وو چې د سلګونه زره جریبه دولتي ځمکه په غصب باندې تورن دي. په دې کسانو کې د ملي شورا غړي او دولتي چارواکي او جهادي قومندانان شامل وو، خو تر دې دمه د ځمکو د بیرته نیولو په اړه څه نه دی ویل شوي. په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي حمیدې هارون عثمان له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې له مشر ډاکټر عزیز الله لودین سره مرکه کړې او په اداري فساد کې د جکپړو ښکېلو چارواکو د محاکمې او د ځمکو د غصبینو په اړه په لده سره د نظر غوښتنه او مرکه ورسره کړې او په پیل کې پښتن د دې وزارت د کرنې وزارت لخوا د راپور د ارقامو په اړه پښتنه ترې کړې.
دا ارقام داسې ښیي چې یو قسمت زیات ځمکه دولتي ځمکه د دوی لخوا غصب شوې
ده.
د زین زورواکان لخوا او تقریبا ایسایی هم ورکړی دي چې کوم ولایت کې څومره زورواکان دي چې د ځمکې غصب کړی دي.
دا راپورونه خو په خوام خبر شي وي تاسو دغه څېړنه په کابل کې څخه او په نورو ولایتونو کې تاسو کار چیر طرف
په کابل کې هم زیات ځمکې غصب شوې دي په نور ولایت کې هم. اوس دا وظیفه د حکومت ده چې قانون پی باندې ته
تاسو څېړنه څخه د کوم کسان نمونه شته دلته خو ماته نمونه خبره کړی
نمونه نه دي داخله سویدی. خو دوی داغ نمونه حتما داده کمیسیون چه حالت وظیفه لری پده بانده دوی تا معلوم ده چه چوک دیده کسان. خو دلتا لیکل دی چه پده برو مثال پا کابل که دومره کسان غاسی بیندی پا هرات که دسته پا
دا موضوع با چنگ هل چی؟ دزمکو پا غاسی بینو که گوره ایتاسو دمیلی شورا وکیلان چه اغوی با قدرتمن دی او پا حکومت برلاسی دی حکومتی کسان هم شتا دا مسئله ایتاسو نظر داواره لاره چه ده؟
زه داسې وایم چې په یو مملکت کې یو حکومت ده، دا باید د گردن قوی وي او وکولای شي چې قانون تطبیق کړي. که هر زورواک په یو مملکت کې حکومت وي بیا تعدد د حکومت دا امکان نه لري.
یعنی تاسو وایئ افغان حکومت قوی نه ده او نور حکومتونه؟
زه وایم چې حکومت قوی ده، باید قانون تطبیق کړي.
یعنی قانون نه تطبیقوي حکومت؟
که تطبیق شوی وای ول دومره زورواکان دومره ځمکه غصب شوی وای. او دا زه فکر کوم چې یوازینی علت دا ده چې هغه د مونږ غږ چې پورته سودی اداره د زین وزیر سیبانو په مقابل کې ولی سابیانو په مقابل کې زین شاروالانو په مقابل کې د تاثیر و د اداراتو کې چې د
تاسو دا تاثیر څه کوي څه محاسبه وشول هغه مقاماتو سره تر دې دمه چې د فساد کې
خکې یو خبره تاسو ته وکم چې تاسو وغواړي چې د فساد په یو میاشت په یو کال کې په دوه کال کې ورک سي د افغانستان دا امکان نه لري پګر در جهان کې نه دی سوي دا هم چې د وای چې فیصدی دومره
خو ولې تاسو خبرم په حکومت کې اې ځین نیسی د سرکاري خپل څه نظر لري
یو خبر تاسو ته وکم چې په تشکیلات او په اجرات او په نظر یو داده په فرمان کې لیکل سوي دی په قانون کې چې د مونږ اداره حق لري چې نوی اصلاحات ور پیشنهاد کې رئیس جمهور ته په دغه ځایو کې چې کارونه باید سرته ورسیږي
څومره راضي خپله د حکومت نه له رئیس جمهور نه
رئیس جمهور خو همیشه ماته ویلي دی هغه چې قانون وایي همغسې وکوي زه په دا کار نه لرم خو د قانون باید تاسو تطبیق کړئ
قانون تطبیقیږي تاسو نظر
موږ خو هغه خپل تلاش کوو چې تطبیق سي
نور ادارې تاسو سره ملګرتیا کوي تاسو سره همکاري کوي لکه لوی څارنوالي
له څو ځلې ما ویلي دي چې وزیر صاحبان والي صاحبان موږ سره همکاري ونه کوي او د تطبیق قانون په مسأله کې ټینګ و نه درېږي امکان ده شته چې موږ مبارزه وکړو
له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین و چې له آزادې رادیو سره په مرکه کې د زورواکو او دولتي چارواکو لخوا د لسګونو زره جریبه دولتي ځمکې د غصب او په دې برخه کې د خپلې ادارې د اجراءاتو په اړه خبرې کولې
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو وري
د ځینو ولایتو اوسیدونکي وایي په ولسی جرګه کې د دوی استازي د رخصتیو پر مهال د دوی د ستونزو پوښتنه نه کوي دا کسان په ولسی جرګه کې لخپلو استازي واري چې د مرستو کومې ژمنې چې له دوی سره کړې دي باید پوره کړي د ولسی جرګې اداري هیئت وایي ځینې وکیلان د نامنیو له کبله نشي کولی چې خپلو سیمو ته ولاړ شي او له موکلینو سره وګوري د هیواد د قانون له مخې د ملي شورا غړي مکلف دي چې د رخصتیو په ورځو کې لخپلو موکلینو سره وویني او د ستونزو ته وګونیسي او هغه ستونزې په ولسی جرګه کې مطرح کړي څو د حل یو لاره ورته پیدا شي په دې اړه د ازادۍ رادیو خبریال خان محمد سند دا راپور برابر کړی
که څه هم د ملي شورا د غړو د ژمنه او رخصتیو پای ته رسیدو ته لږې ورځې پاتې دي د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي چې وکیلانو ورسره نه دي لیدلي او د دوی پر ستونزو یې ځانونه نه دي خبر کړي دو تنو آزادی رادیو ته وویل
فقط همین رخصتی ها فرصت مشمورم که میام از کار و تجارت
فقط در رخصتی که موقع گنی چې د خپل کار او تجارت خبر واخلی د خپل کورنۍ او احوال اخلی او څوک نه پوهیږي چې د دوی وکیل کله او چیرته راغلی دی کوم وکیل چې موږ انتخاب کړی هغه را سره د مرستې ژمنه کړي خو لکه نه چې کامیاب شوی بیا مون نه دی لیدلی
ټاکل شوی دی چې د ملي شورا غړي د ژمنۍ او رخصتیو د پای ته رسیدو وروسته د هود په 15 د نوي تقنيني کال د پیلولو لپاره ملي شورا ته راستانه شي دوی په کال کې 2 ځلې 15 ورځې په وړي او 15 په ژمي کې رخصتيږي او مکلف دي چې د رخصتیو په ورځو کې له خپلو موکلینو سره وویني او ستونزې واوري د بغلان ولایت اوسیدونکي جانان مومن او د کندهار اوسیدونکي احمد وایي
وخت سی دی پارلمان ته کاندید سوی دی کې دی خپل عمرات شو سره سره باید دی الکی او سرته ورسی نه دا سی دی شکر ته ولاړ سی شکر وختونه به حالت یې سی موږ مل ټول جوړ سی
لازم خدا و چې کلانو د خپل او دندو د پیل سره سم وخت پر وخت باندې نه واز د دې د ژمنې رخصتي پر وخت باندې د خپل سمو د خپل خلکو د هو خلکو چې دوی ته رائے ورکړي د دې څخه پښتنه کړي وای او راغلي وای او پر د دې ستونزو مشکلات یې اوریدلې وای
د ولسی جرګې منشي عبد الستار خواسی دا منی چې په ځینو حالاتو او سیمو کې وکیلان نشي کولای چې له خپلو موکلینو سره وویني خو بیا هم هڅه کوي چې سیمو ته لاړ او د موکلینو ستونزې او غوښتنې واوري
کله چې هلته ورشي بیا د موکلینو څه ستونزې او مشکلات چې دي هغه ټول د ځان سره یاداشتوي او کله چې بیرته مجلس دوباره شروع کیږي په عمومي غونډه کې دا ټول مشکلات بیانوي او اداري پلاوی مکلفیت لري چې دا ستونزې د حکومت مماثل ادارو ته محول کړي تر څو چې دغه مشکلات حل شي او موږ دا همیشه وینو چې هر کله صاحبان د تعطیلات څخه بېرته راګرځي د ولسي جرګې په لومړنۍ غونډو کې دې ټول مشکلات اوریدل کیږي او هغه حکومتي مراجعو ته راجع کیږي.
د ولسی جرګې پر ځینو غړو دا انتقادونه هم کیږي چې د دې پر ځای چې د موکلینو ستونزې ته لارې چارې ولټوي، خپل وخت په شخصي کارونه تیروي او ځینې د ساتیرۍ لپاره بهر ته هم ځي.
خبری مجله اوري.
د بلخ ولایت ژورنالیستان د افغان چارواکو له ناوړه چلند څخه سر ټکوي. دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ژورنالیستانو د امنیت په خوندي کولو کې مرسته وکړي. په دې اړه په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال لطیف سحاک دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د خبریالانو ټولنیز انجمن وایي نه باید خبریالانو ته د هیچ چا لخوا وهل او ډبول ورکړل سي. هغوی د دولت او نړیوالې ټولنې نه غواړي تر څو د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي مخنیوی وکړي. د دې انجمن د خبریالانو د حقوقو دفاع کمیټې مشر قیوم بابک وایي په روان کال کې هغوی د افغانستان په شمال کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي لس پیښې ثبت کړي دي.
در ولایت بلخ 8 مورد.
بلخ ولایت کې مو 8 پیښې ثبت کړي چې په ترس کې خبریالان وهل او ډبول سوي دي. په همدې اساس په فاریاب کې مو هم 2 پیښې درلودلې چې خبریالانو ته دوسیې جوړې سوي دي. دا انجمن په کابل او ننګرهار کې د حقوقو کسانو د محکمې غوښتنه کوي چې خبریالان وهلي او ډبولي دي. د رارسېدلي راپورونو په اساس د روانې اونۍ یکشنبه په ورځ په ننګرهار کې یو شمېر خبریالان د ملي امنیت د ځواکونو لخوا وډبول سول. په همدې حال کې په شمال کې د آزادو رسنیو یو شمېر خبریالان هم وایي چې باید د تاوتریخوالي مخنیوی وسي. هغوی وایي کله چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کومه پیښه وسي، نو د یو بخښنې په اساس دوسیې تړل کیږي چې دا کار نورو ته جرأت ورکوي.
همدغه د بیان ازادي ده چې زموږ لوړ پوړي چارواکي په نړیوالو مجلسونو کې په دې باندې غورې کوي. خو ولې فعلا چې دلته ګورو ژورنالیست وهل کیږي، لاغه نه اسباب اخیستل کیږي او چیرته چې پیښه شوې د لاغې څخه مخ بل طرف ته ګرځول کیږي. دا هغه ستونزه ده چې ممکن نړیوال به داسې ګمان کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادي ده او دلته د بیان ازادي په دغه شکل باندې ده. زه خو داسې فکر کوم چې ممکن کوم اعمار یا کوم شمیرې چې په تیرو لسو کلونو په ترڅ کې هر کال ورکول کیږي هغه ماته غلط ښکاري.
د دې انجمن ادعایم د بلخ ولایت د اطلاعات و کلتور چارواکو سره شریکې کړي. د اطلاعات و کلتور رئیس سالم احمد خلیق دا خبره نه مني او دا په کلکه ردوي چې بلخ ولایت کې خبریالانو سره تاوتریخوالی سوی. من خپل د بیان د ازادي عامي است. دا ریاست چې د اطلاعات او کلتور وزارت استازیتوب کوي مدام غواړي چې باید د بیان د ازادۍ نه حمایت وکړي، او موږ په بلخ ولایت کې هیڅ راز داسې پیښه ثبت کړې نه ده چې خبریالانو سره باید تاوتریخوالی سوی وي. اما نه یاد خبریالانو د حمایت ټولنه بیا دا خبره تاییدوي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو ولایاتو کې خبریالانو سره تاوتریخوالی ترسره کیږي. د دې ادارې چارواکو هم د دوشنبه په ورځ د دولت نه وغوښتل تر څو د خبریالانو پر وړاندې څوک تاوتریخوالی کوي هغوی محکمه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، او دا هم د دې ماښامنۍ خبري مجلې وروستی راپور. د امریکایي سینما هالیوډ د تر ټولو معتبرې جایزې آسکر ګټونکي پرون ماخوستن اعلان شول. په دې مراسمو کې نه یوازې امریکایي فلمونو فلم جوړونکو او هنرمندانو ته جایزې ورکړل شوې، بلکې د افغان لوبغاړو په ګډون په افغانستان کې جوړ شوی یو فلم او یو شمېر نور غوره بهرني فلمونه هم د جایزې لپاره کاندید شوي وو. د دې مراسمو په اړه لاند راپور فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اسکار د جایزې د ویش مراسمو کې د توقو خلاف د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر د میرمنې راڅرګندېدلې وه ځانګړې خبر وه. د کال د تر ټولو غوره امریکایي فلم جایزه ارګو په نوم فلم ته ورکړل سوه، او د جایزې ګټونکی د معمول خلاف د امریکا د ولسمشر د میرمنې میشال اوباما لخوا اعلان سو.
And the Oscar goes to Argo.
د کال د تر ټولو غوره امریکایي فلم ارګو ډایرکټر بن افلیک دی. دا فلم د هغو امریکایي ډیپلوماټانو د زړورتیا په اړه جوړ شوی چې په 1909 میلادي کال کې په ایران کې د امریکا پر سفارت د حملې څخه په تیښته بریالي شول. د امریکایي ډیپلوماټان له ایران څخه تر تیښتې مخکې څو ورځې په تهران کې د کاناډا په سفارت کې پټ شوي وو، او د ارګو فلم پر همدې کې سره څرخي. د اسکار مراسمو ته تیر شپه مشهورې برتانوي سندرغاړې اډیل خپل هغه سندره وویل چې د فال فلم لپاره جوړ کړو، او د غوره سندرې جایزه یې ګټلې ده. تر ټولو غوره فلم ډایرکټر یا فلم جوړونکي جایزه تایوانی فلم جوړونکي اونګلی ته د هغه د فلم لایف اف پای په خاطر ورکړ شو. دوشت کلنی امریکایی جنیفر لارنس د سلور لینینګز پلی بوک په فلم کې د ښه کار کولو په خاطر د اسکار جایزه واخیسته. د 2013 کال د تر ټولو غوره بهرني فلم د اسکار جایزه د امور په نوم اتریشي فلم ته ورکړل شوه چې کیسه یې د دوو سپینجرو کسانو د ژوند په اړه ده. د افغانستان څخه هم د بوسکشي بویز یا د بوسکشي هلکانو فلم اسکار ته استول شوی و خو جایزه یې نه ده ګټلې.
زمږ غږ لا آزادۍ راډیو ری قدر منوریدونکو دا مخه